درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدې شبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1499 د قوس نهمه او د میلادي 2000 د نومبر 9 په دې خبري مجله کې به چې زه عصمت څاروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د رسمي خبرو د تګلارې په اړه د دولت او طالبانو د متضادو ادعاو او نور موضوعاتو تفصیل واورې. لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي طالبانو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي. په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی، او د شانګهای همکاري ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیروریستي ډلو پر ملکي هدفونو بریدونه متمرکز کړی دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم خبرې وکړې.
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو اوسنۍ تګلاره داسې ټاکل شوې چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي، ځکه د مخامخ جګړې توانې بایللی دی.
په دې امنیتي غونډه کې له ول سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه. په وروستیو کې د ګڼو لویو امنیتي پیښو په اړه د تحقیقاتو د پایل ژمنه شوې، خو د پلټنو پایلې له ول سره شریکې شوې نه دي. په داسې پیښو کې یو هم په هلمند کې د ازادي راډیو د وشل شوې خبریال ده. په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنوي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نخه نه لیدل کیږي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانگزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، مشته راپور نه دی راکړی، کورنی ته راپور نه دی ورکړی. په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی، او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي.
د ازادي رادیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په 9 په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماين په 14 کې ووشل شو. ځایي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنیش بنه کړی و، خو تر اوسه د قاتلانو په پیشندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکړی شوی. په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو. د غور د شزو چارو رئیس حلیمې پرستش پرون ازادي رادیو ته وویل پر دې ودانۍ څباندې 5 میلیون افغانۍ لګول شوې چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوې دي. د غور د والی مرسیال حبیب الله راتمن شویلی هیله مند چې د دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابره شي. د شانګهای د همکاري تړوند دایمي او څارونکو غړو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایری شي. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم وینا وکړي. ټاکل شوې ده چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړی شي، د اتو غړو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي. چین، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان، هند او پاکستان د دې تړوند دایمي غړي دي. افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا څارون کړي. دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځانګړي میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. د آذربایجان لوی څارنوالي وایي څلور ملکیان هغه وخت ووشل شول چې موټرې پر یوه ټانک زد ماین وخود. د څارنوالۍ په وینا دغه چاودنه پرون د لانجمن نګورنو قرباخ په فیزولي سیمه کې وشوه. د آذربایجان لوی څارنوالۍ په یوه اعلامیه کې ویلي د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د ارمنستان او نګورنو قرباخ چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختی یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله. ولادیمیر زیلنسکی پرون شنبه د هولو دومور د قربانیانو په یاد په یو ویډیوي پیغام کې وویل
نسل کوم هولو دومور چې وزنني
د وی هولو دو مور چې د ستالین د استبدادي رژیم لخوا زموږ د خلکو د نسل وژنې لپاره پیل شو. د اوکراین د میلیونونو وګړو د مړینې سبب شو. دا د اوکراین له هغه شمیر وګړو سره چې په دویمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو برابر دي. موږ هغه پیشه نه هیروو او نه یې بخلی شو. اټکل کیږي چې له 1920 څخه تر 1930 کلونو پورې له 2.5 میلیونو تر 1.5 میلیونو پورې اوکراینیان د ستالین تر مشرۍ لاندې د پخواني شوروي اتحاد پر مهال مړ شوي دي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر 14 نوي کاردینالونه وټاکل. پاپ فرانسیس دوی ته پرون شنبه په واتیکان ښار کې د کورونا وایرس له کبله په محدودو مراسمو کې ګوتمۍ او ځانګړې خولۍ ورکړې. کاردینال تر پاپ وروسته دویم مقام لري چې د پاپ د ټاکلو صلاحیت هم لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې -4. هرات اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې -1. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه یې -2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه یې 1. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه یې 14.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. په خطر کې طالبان وایي د رسمي خبرو پر کرنلار موافقه ته رسیدلی، خو د دولت مرکچی پلاوی د طالبانو خبره نه تاییدوي.
پریکړه وشوه چې طرز العمل به یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو اسلامي هیوادونو د افغانستان جګړه ناروا بللې. په جلال آباد کې له نامنۍ او په تخار کې له غیر مسؤولو وسلوالو خلک شکایت لري.
خلګونه باجونه اخیستل کیږي، دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیشې ته نسی کولای شي ادامه ورکړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په واورې چې په فرانسې کې د نوي امنیتي قانون په خلاف زرګونو خلکو مظاهره کړې دي. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام ترو په منځني صفه 12.89 او یو شمیر شارونو په FM 100.15 صفه اوریدای شي. د بین الافغانی مذاکرو د کرنلارې پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیض څرګندونی شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د خبرو د کرنلارې پر 21 مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی وای پر کنلارو د دوړو خو د تماس ټلوله لوري موافقه شوه ده. تفصیل سالم محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وای اختلافي ټکي لا هم حل سوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د کړنلارې مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر 21 مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرز العمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونه کې ویل سوي پر دې کړنلار لوړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلی ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په 21 مادو کې د نومبر پر 15 تصویب او د نومبر پر 18 له کوربه هیواد قطر سره هم شریکه سوي.
نوموړی طرزالعمل د کوربه یا مسهل په حضور کې د 2000 کال د نومبر د میاشتې په 18 نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یو نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی یې مخالفت کړی، ځکه نو د کړنلارې یا طرز العمل لاسلیک ځنډول سوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره شپه د جنیوا د دوه ورځني کنفرانس په مناسبت په یوه ویډیویي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
United States is looking to our international partners.
د امریکا متحده ایالاتونو له نړیوالو شریکانو په ځنګړي ډول د افغانستان له ګاونډي هیوادونو او په سیمه کې له نورو غوړي چې له دغه هیواد سره د وسولیز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوختي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمينه برابر کړي، خو ځینو اختلافي چکو د اصلي مذاکرو د کړنلاري او اجنډا مخه ډپ کړي چې یو موضوع د امریکا او طالبانو پر موافقه او حنفي فقه د طالبانو ټینګار بلل سوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان حکومت وای غنو اسلامي هیوادونو او سازمانونو د وضعیت په درکولو سره په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلل لیده. پرون په نایجیر کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی غونډه پایته ورسیده. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم په دې کانفرنس کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي عالمانو څخه غوښتنه وکړه چې د افغانستان روانه جګړه وخندي. د دې موضوع تفصیل هم صالح محمد صالح اوروي.
د افغانستان حکومت وای غنو هی وادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل ژغ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وای دغه هی وادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریت خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل
پخپلو اعلامیو پخپلو کومې بیانیستي وزیر صاحب یا د نورو وزارتي همکارانو له لوري به په واضح ډول دغه جګړې په کتب کې خپل موقف بیان کړی ده. دغه د نور هیوادونه چې دغه جګړه ناروا بولي همدا هم یو د وزارت هڅې وي چې د نورو اسلامي هیوادو له علماو سره دغه د افغانستان حالت شریک کړی او هغوی د خپله نظر په دې حق د څرګند کړی ده.
په نایجیر کې د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنی کنفرانس پرون پای ته ورسېد چې په افغانستان کې د روانې جګړې پر زیانونو هم پکې بحث وسو. د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم دغه کنفرانس کې د افغانستان په استازیتوب د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ګډون کړی و. ښاغلی اتمر پرون دغه کنفرانس ته وویل
ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلا را داده دی. اتمر پوینا چې افغانستان ته سوله راولو او د هغه بهرنیو وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخواله وغندي او د سولې د بهیر اننګ وکړي.
تر دې مخکې غنو هی وادونو سازمانونو او دینی عالمانو په افغانستان کې د روانې جګړې پر نامشروعیت څرګندونې کړې وي. د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جماعت امام ډاکټر الشیخ اکرمه صبری تیر پنځشنبه په یو ویډیو پیغام کې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله. هغه غوښتنه کړې وه هغه ډلې چې په افغانستان کې خلک وژني باید خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د لړم یا قرب میاشتې پر څلرمه د بنګلادیش دینی عالمانو او مفتیانو هم په پلازمینه ډاکا کې د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې وه. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د لړم یا قرب پر یولسمه په یوه رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم پراتیشتمه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا وبلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. پوځي متخصصان وایي د امریکایي پوځیانو وتل په سیمه کې شرایط پیچلي کوي. دا د دی ویک خبرونه د وی مقاله عنوان دی. خبرونه په پیل کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه د امریکا د نوی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر هغه یادښت ته اشاره کړی چې د نومبر په 14مه د دفاع وزارت مامورینو ته ویل شو. میلر لیکلی موږ هغه خلک نه یو چې د تل لپاره به جنگی شو او نه د هغه جنگ دی چې لنیکونو راپاتیو. جګړې باید پای ته ورسیږي. له دې څلور ورځې وروسته میلر له افغانستان، عراق او سومالیا څخه د ډېر شمېر امریکایي پوځیانو د ایستلو اعلان وکړ او ویل چې د جنوري تر 15مې پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 2500 ته راکم کړي، په عراق کې هم 2500 ته کمیږي. دی ویک خبرونه وایي چې حاضر د په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 4500 او په عراق کې 3000 دی. د امریکا دفاع وزارت غواړي چې له سومالیا هم 200 پوځیان وباسي. د امریکایي پوځیانو د وټلو په اړه خبرونې د افغانستان د ملي امنیت شورا د یو سلاکار جاوید فیصل خبري راخستي چې ویلي دي دا اعلان دوی ته حیرانوونکی نه و، ځکه چې د ترامپ حکومت لوړاندې لا ویلي و چې له افغانستانه پوځیان باسي. فیصل دا هم ویلي چې د 2014 له پایته رسیدو راوروسته د افغانستان امنیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په غاړه دی. خو دی وی کوي چې د فبروري د 9 نیټې د موافقه پر اساس له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل مشروطو امریکا په دې شرط د ځواکونو له استلو سره موافقه وکړه چې طالبان تشدد کم کړي، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی او له القاعده شبکې سره اړیکې وشلوي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې یو موده په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندانو ویلي داسې هیڅ نشه نشکاري چې طالبانو دی له القاعده سره اړیکې پرې کړې وي. اورګنایزیشن فار ورلد پیس د سولې لپاره نړیوال سازمان په خپل خبرونه کې په هلمند کې د ازادي رادیو د خبريال الیاس دایي پر وشل کې د لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی هغه ژورنالیست چې په هلمند ولایت کې ووژل شو. په دې لیکنه کې د الیاس دایي د وشل کې د ترنګوالي او پر دې پیښه د بشري حقوقو د ټولنو د خبرګون تر یادولو وروسته راغلی چې هیڅ دلی د دې ترور مسؤلیت په غاړه وانه خیست، خو ډیر احتمال شته چې طالبانو دبریت کړی وي. د خبرونه د الجزیرې تلویزیون یادونه هم کړی چې ویلي دي طالبانو له یوې مودې راهیسې هڅه کوله چې الیاس دایي راپور ورکولو منع کړي. د جلال آباد یو شمیر شاریان وای امنیت نه احساسوي او امنیتي ارګانونو غواړي چې د غلاو او اختطافونو مخه ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبريال سهرګل امیرزی راپور واوري.
په د روستیو کې د جلال آباد خاریان د دغه خار د نامنې لقبله پاندېخنه کړي او دوی وایي چې پرانا ورسپ کې خلک وشتل کیږي، هدفي وژنې پکې تر سره کیږي، غلپ کې خپل غلاګانی کوي، اختطافونه کیږي. خو د مخنیوي لپاره د لارو چارو پنه تر سره کېدو باندې دوی په ځای اداره باندې پړه چې وایي چې رسیدګي نه کوي د غصپې خوته. دوی په دې اړه باندې اندېښنه کوي چې ځای امنیتي چارواکي د جلال آباد خر د امنیت د ټینګښت لپاره خپل هغه حاصل جدي نکړي، نو د دې اندېښنه شته چې په خر کې به د غصپې خلاډی شي او امنیت په یو بحراني وضعیت سره مخ شي. د دوی اندېښنې په داسې حال کې دي چې 13 ورځ په سره رود ولسوالۍ د ګند چشمو په سیمه کې د چپرهار ولسوالۍ د منطقوي ټولي یو قومندان او د کورنۍ درې نور غړي ووژل شول او تر اوسه پورې لا عاملین نه دي معلوم. هم نه هم پلچا په غاړه اخیستې ده. همدارز 13 ونه په جلال آباد ښار کې د زرګرانو په کوڅه کې درې کس په ډزو باندې ووښتل شو چې پاغه کې وزنانه و چې یو زنانه او یو سړی زخمی وو او یو بلی زای په زای باندې وژل شوی وو. خو ځای ولایتي اداره او امنیتي ځواکونه د پدیړه باندې خلکو ته ډاډ ورکړي چې ګوندې دوی هر ورځ ګرځي او دغه سي خلک چې امنیت تخلالوي او جنایي پیښه تر سره کوي نسی او د قانون منګولو ته سپاري.
په تخار کې بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو له لاسه شکایت کوي. په وروستیو ورځو کې د دې ولایت له بنګي سیمې څخه کندوز ته کډه شوی او ویل چې غیر مسؤول وسلوالې زوروي. د تخار په نورو سیمو کې هم خلک شکایت لري. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان نور حال درکوي.
د تخار ولایت ګڼ شمیر وسیدونکي وایي چې د طالقان خر سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د غیر مسؤول وسلوالو حضور زیات شوی او د عادي خلکو ژوند تریخ کړی دی. دوی زیاتوي چې د خپل سرې ټوپکیان د خلکو پر وړاندې له هیڅ ډول ظلم او ستم څخه ډډه نه کوي. د دغه ولایت د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده د کلي یو اوسیدونکي عبدالصبور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
دولت ورته کمزور ده، دولت خپل نه غوړي چې دا خلک خالص لاسي خلګونه باجونه اخیستل کیږي. اصلا دا خلک خپل هغه کار غریبي او هغه خپل پیسې ته نشي کولای شي ادامه ورکړي.
په ورته وخت کې د ولایتي شورا ځینې غړي بیا خپل سری وسلوال د امنیت تامینولو پر وړاندې جدي خنډ بولي. خو د تخار دی والی ویاند محمد جواد هجری بیا وایي چې سیمه ایز اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلیص لا کولو په اړه جدی اراده لري.
نیروی امنیتی مو در مقابل کسایی که با اسفنگ و اسلحه غیر
زموږ امنیتی ځواکونو د هغو کسانو پر وړاندې جدي پلانونه تر لاس لاندې لري چې غیر قانوني وسلې ګرځوي او د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړوي. هڅې روانې دي چې د روان کال تر پای پورې په دې ولایت کې ټول خپل سری ټوپکیان خلیص لا شي. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې دغه ستونزه یې په وار وار د تخار له سیمه ییزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سرو په اړه کوم عملي اقدام نه دی شوی. اجمل آریان، ازادي راډیو، تخار.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د نورو کلونو په پرتله یې سږ کال له زیاتو بېوزلو او جګړه ځپلیو کورنیو سره مرستې کړي دي. دا ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې فعالیتونه کوي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې د فقر او بېوزلۍ په خاطر په روان 2000 میلادي کال کې له سوونو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړې دي. دوی وایي د دغه مرستو ډیری برخه یې سږ کال د معلولینو له کورونا وایروس څخه د اغېزمنو سوو او یا هم له جګړو څخه له راکډو سوو کورنیو سره کړې دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري د شنبې په ورځ د نومبر میاشتې په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې د نورو کلونو په پرتله زیاتې سوې دي. په دا نږدې ورځو کې به له شاوخوا 600 نورو کورنیو سره هم دغه مرستې ترسره سي. عبدالعالم نوري زیاتوي په غزنی کې د خلکو زیاته برخه په بېوزلۍ کې ژوند کوي. لامل یې هم سختې جګړې او د جګړو له امله د خلکو اغېزمن او یا هم کډه کېدل دي.
سرې میاشتې سږ کال جریان کې 1215 کورنیو سره مرسته کړې ده او اکثریت هغه خلک دي چې بې سوي له جنګ له امله او یا هم د کورونا په امراض باندې اخته سوي، ککړ سوي یا ورڅخه وفات سوي وي، له هغو کورنیو سره مرسته شوې ده.
د افغاني سرې میاشتې ټولنه په افغانستان کې په جنګي سیمو کې خپل فعالیتونه پر مخ وړي. د دې کارکوونکي هغه سیمو ته ځي چې هلته د دولت وسلوال مخالفین حاکمیت لري او یا هم هلته جګړې روانې وي، چې د دولتي کارمندانو تر څنګ د ځینو نورو خیریه موسسو کارکوونکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټوله فرانسه کې په زرګونو کسانو د نوي امنیتي قانون پر خلاف مظاهره کړې ده. وروسته له هغې چې مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو یې په وړاندې اوښکې بهیونکی ګاز استعمال کړ. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
په فرانسه کې دا تازه کړکیچ وروسته له هغې زیات سو چې په یوه خبره سوي ویډیو کې پولیس پلازمینه پاریس کې د موسیقي د یوه تور پوستي پروډوسر د وهلو او شکنځلو په حال کې ښکاري. مظاهره چانو له حکومت د هغه امنیتي قانون د پسخه کېدو غوښتنه وکړه چې له مخې د پولیس افسرانو د څیرو خبرولو لپاره د خبري رسنیو حق محدودیږي. په زرګونو کسان د پلازمینې پاریس په مرکزي میدان او شاوخوا سړکونو کې راټول سول. د فرانسې درې رنګه بیرغونه او د پولیسو د زور زیاتي په اړه یې شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو پولیس هر ځای خو عدالت هیڅ ځای هم نه، او یا هم پرې لیکلي وو پولیسي دولت. وروسته له هغې چې پرون ځینو مخپټو مظاهره چانو خنډونه ودرول او اورشیندونکي وسایل وکارول، پولیسو د هغوی د تیتو پره کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون تیره جمعه ویلی وو د میشل زیکلر په نوم د موسیقي د یو تور پوستي پروډوسر د ډبولو تصویرونه د شرم وړ دي. ولسمشر ماکرون په ټویټر کې لیکلی وو فرانسویان باید د کرکې یا هم نجات پالنې پراختیا ته هیڅ کله اجازه ورنه کړي. د پولیسو لخوا د دغه تور پوستي د ډبولو ویډیو تیره پنځشنبه خبره شوه چې په فرانسه کې د خلکو د غصې او غندنې سبب سوه. په دې قضیه کې د ښکېلو پولیسو دندې خپله د پولیسو د داخلي څېړنو تر بشپړېدو پورې ځنډول سوي دي. د میشل زیکلر د ډبولو ویډیو د فرانسې په پولیسو کې د سیستماتیک نجات پالنې په اړه اندېښنې پارولې دي. تیرې سېشنبه د پولیسو د ظلمونو بله ویډیو هم خپره سوې وه چې هغه د پاریس له یوه میدانه په زوره د پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه وه. په فرانسه کې د نوي امنیتي قانون مخالفان وایي که د امنیتي قانون څلرویشتمه ماده مخکې تصویب سوې وای دغسې ویډیوګانې به اوس خپرې سوې نه وي. دغه ماده د پارلمان د ولسي جرګې لخوا تصویب سوې اوس د مشرانو جرګې تصویب ته انتظار ده. د قانون د دې نوې مادې له مخې د پولیسو د جسمي یا هم رواني زیانمنولو په نیت د دندې پر مهال د پولیسو د عکسونو خپرول یا له نورو سره شریکول د 15,000 یورو جریمې یا هم یو کال بند سبب کیدای سي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نورو تیرورستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه متمرکز کړي دي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهم پرون د امنیتي ادارو له مشرانو سره په یوه غونډه کې پر دې موضوع خبرې وکړې. په هلمند کې د خبریالانو یوه ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د کوم پرمختګ نشه نه لیدل کیږي. په غور ولایت کې د ښځو لپاره د یوه ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانیستل شوه. د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتوب په آنلاین ډول جوړی شي. د آذربایجان لوی سرنوالی وایي څلور ملکیانې هغه وخت ووژل شول چې موټرې پر یوه ټانک ضد ماین برابر شو. او د اوکراین ولسمشر د ستالین د دورې کاختي یا هولو دومور د اوکراین د وګړو نسل وژنه وبلله.
دا ژوند رنگونه
زه اجمل مومند یم او ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. بس د غیبن د څلو کاله کېږي پنځه د پراټې پخوم او سرک په سرک.
څومره وخت وشو دا کار کوې؟
تقریبا د څلو کاله کېږي.
څو رقم پراټې پخولی شي؟
فلاورې پراټه پخولی شم، وطنۍ پخوی شم. څنګه نه غواړي، انشاءالله په ځان مې یقین شته.
خلک یخلی خوري؟
او بس شکر ده بدا یو دو سوه یو نیم سال یو سلاته ده پراټه وزي. خو سره که زه د کابل ته چراغلی مزه چېرته باډیګاټي یا وکیل سره یا بل څه وزي پا شپې دا کوشش کوم. بس قسمت هم په دې پلاټو کې لیکل شوی دی. همدا کوشش کوسم کوم، بیا به کوم، ځکه موږ د افغانستان بچی وو. باید د وطن خدمت پکو چې هر څه وظیفه وي.
ولې دل دې وظیفې سره نه لګي چې غواړي بلې خوا ته لاړ شي؟
ولې د افغانستان بس په دغه موږ چې یاره موږ ونه ساتو څوک به ساتي؟ وزن نو خلې مثال لکه پیسې لري کور وظیفه ماشونه خلې موږ چې مثال لکه روزګان کې وظیفه راشو یو که دوه کال وظیفه مې کړې ده دوه میاشتې ماته ماشه والله شوې افغانستان زما ماش بند شوې ده.
روزګان کې چې کله وې که دغه وخت په اړه راته ووایي.
ولې داسې وایي چې چکره نن تعلیم نه زراغلم د کمبیسې کابل کمبیسې نه پرېغه شولم پټ راغلم د مور پلان نه پرېغه شول. بس داري کې ډېر کې مری به ته وشتو جنگ ته وشتو د جنگ شروع بزنه تقریبا دوه مشته بازم زخم شولم ما به پراتو بس نور سات نه خو نه بعد بس به الله واسطه شو دوه کلم تکړه په زخم نه لات دوه کله بعد کور ته راغلم چې راغلم دې څه کوم د خبر مش کېدله دوه مترو بچی شیطان شول یو مرو شیطان شهید شو.
وسم لیوالتیا لري چې لاړ شي په نظامی ځواکونو کې خدمت وکړي؟
ولې نه په دوه سترګو زما سر ته قربان دي. وخت کوشش کوم چې لاړ شم نن سیا سبا خو الله دغه شان ته لاتي وس نه پیسې لرم نه خو نه بن واسطه شته.
اوس چې د پراټو کاروبار کوي دومره ګټه پکې کوي چې ژوند دې پیروان وي؟
الله بس شکر است په کار دی کنه کیم شکر وباس وسا یا الله و انسان ترکات کا زو برکات کوم. بس ځان په ګرز غټو دی نور مرګلو تم په ګرز غټم شکر دی. بس گزارم شروع ده. بس ما سره سو ماشته سال سه چې درنی بچی جګی ګم درې بچی تر مقصد شپږ کو پیټه زګم
ډیر مننه خوشاله اوسه
متانه مننه.
له تاسو اوریدونکو هم مننه چې ازادي راډیو اوري وسم تاسو څو پیغامم. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادالیلی کې د شهید محمد الیاس دایی په وشل کې دوسر د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش. حمیده غنمرنگ د غزنی نلیکی د الیاس دای شهادت د طالبان او کار دی زکه چې دوی له حقیقت نه ډاری شي. نوراغه نورسی د هلمند له واشر څخه لیکي د محمد الیاس دای غم تر اوسه د هلمند خلک غم جن کړی دي. بل اوریدون که محمد قاسم ځواک هم له هلمند لیکي کوم خلک چې د کار لپاره ایران ته ځي سخت ظلم ورسره کیږي. او دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر ساروان صاحب. سلام و صبح هر یکتان.